ونکوم احمدی صاحب دوستانو په کابل کې د سهار اته بجې سوی د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د خبرونه کې په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل پرچم توالي راپور اوریدل سي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې به هم واوري. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او مهم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ظفر با ظاهر تر وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاواند لګېدو له امله یوه ښځه او پنځه ماشومان وژل شوي دي، او ایران ظاهرا د هغه غېږ نیونکي د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل، په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په دې هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو غټ بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړی ویلي، د افغانستان شخړه له پوځي لارې نه سي حلېدلی او د تاوتریخوالي نه منونکي لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت، امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد پرون په لغمان کې وویل د سولې پر روانو حساسو شرایطو کې جګړه نور هم زیاته شوې ده. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د هاواند لګېدو له امله یوه ښځه او پنځه ماشومان وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاواند پرون یک شنبه پر یوه کور لګېدلی دی.
دې پیښه کې پنځه ماشومان او یو مېرمن شهیدان شوي دي او څلور نور ماشومان زخمیان دي چې عمرونه د دوه نه تر لسو کلونو پورې دي.
شغله خوګنی وای معلومه نه ده چې دغه هاوند چا لخوا توغول سوی، خو د پیښه په وخت کې په سیمه کې د وسلواله طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړه روانه وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جمهور ریاست لمړی مرستیال وای د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم د ځان په محکمه کې بے ګناه ثابت کړي نه په خپل کلی کې. امر الله صالح تیر شپه د ټولو نیوز جوړ شوی بحث وویل د هیڅکله د دې په لوي نه کوي چې شغله کرام ته له قانون د تېشتې لار برابر سي.
دوسیه بسا شرماور است. حالا آقای کرام میگه کمی دروغ است.
دوسیه دیر شرمون که ده. اوز که آقای کرام وای چه دا دروغ دی. زنشم که ولی چستا پا کلی که دا دروغ ثابت کرم. خوراش ده محکمه ده میلی شاته و دریگه او دا تورون دروغ ثابت کرد. په هقه بنا چه موگ لارو ده پر خلاف معاملات وکرل ده بحث وار موضوع ده.
د کرام الدین کریم د نیولو لپاره دوی ونی د مخه په پنشیر ولایت کې پیل شوی عملیات به نتیجې پاتې ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم چې لسو میاشتو په پنشیر کې د خلکو له نظر پټ وو، تیر جمعه په عام محضر کې راڅرګند سو او وی ویل پر د لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د فرانسوینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې د تور تر لګیدو وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ورزشي محکمه شغله کریم د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. سموږغله ازادي رادیو ری. ایران ظاهرا د هغه غیژنیون کې د اعترافاتو ویډیو خبره کړې چې په اعدام محکوم شوی دی. پر دغه سزا د بشري حقوقو ملاتړ او ډلو او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد کړی. نوید افکاری د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په خبره کړې ویډیو کې وایي یو کس یې په چړې وهلی. اعتراف او وشتکلن افکاری د فشار په نتیجه کې کړه ده. خو په ټولنیزو رسنیو کې په بل خبره سوی ژغیز پیغام کې افکاری ویلي چې دغه ناسم اعتراف ته مجبور کړای شوی دی. افکاری په 2013 میلادي کال کې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د امنیتي مامور د وژنې په تور دوه واری په اعدام محکوم شو. بریتانیا وایي په یوه ورځ د کورونا وایروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت کړي چې دا لمه میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 3,16,515 ته ورسېدې. په بریتانیا کې په کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 1,16,500 زیات دی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 28 میلیونو ته نږدې شوی دی. او د جرمني په فریدنبرګ ښارګوټي کې یو کورنۍ سپی خپل خاوند له مرګ څخه وژغوره، خو خپله د اور د لمبو خوراک سو. پولیسو پرون یک شنبه د دې قضیه په اړه وویل د کور پر خاوند تر پخلی وروسته خوب غلبه وکړه، خو د بی احتیاطۍ له کبله په کور کې اور بل سو. د شپې یوه بجه وه، سپی د وضعیت په کتلو په غپا خپل څلور څلوېشت کلن خاوند له خوبه راویښ کړ. کله چې سړی دا حالت ولید، ځان یې د کور له کړکۍ لاندې وغورځوه، خو وفادار سپی په کور کې دننه د اور د لمبو خوراک سو. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کس په روغتون کې دی او ټپونه یې ژور دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح د بین الافغانی خبرو پر مهال تر ټولو مهمه موضوع سولې ته د طالبانو ژمنتیا ګڼي.
مهمترین موضوع بر ما است که اینمی نشست که اینمی جاست پس از سال هم امکان پذیر باشه.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ شاوخوا لارو کې ماینونه او د خلکو ستونزې.
پلچکان ټول پټاو سوي دي، د خلکو رفت آمد د یو کلي څخه بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی، چې شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده، هیڅ څوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلی.
د سپتمبر 8 د پاکې هوا د نړیوال ورځ په مناسبت د کابل شاریانو شکایتونه.
موټرم ډیر زیات شي او بل د 100 طرف ته چې دا کمی بټیګان د دې الودګړي رضایته د کابل ماحول ډیر زیات خراب کړي.
د بیلاروس ته مظاهره په روسي حالات په مهم خبر کو او په دوه هم نیمه کې دوه 19 پروګرامونه لرو د انصاف پلټ کې او ورک عزیزان. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو په پیلېدو سره به د دولت مرکزی پلاوی پر اور باندې ټینګار وکړي. تر اوسه په دوه کې د بین الافغاني خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د جمهور ریاست لمړی مرستیال وایي د حکومت مذاکره کوونکي ډله هغه وخت دوه ته سفر کوي چې لمړی د قطر حکومت د طالبانو د هیئت د چمتووالي ډاډ ورکړي. امر الله صالح تیر شپه له تلو نیوز سره په خبرو کې دا هم وویل چې حکومت له تیر جمعې قطر ته د تګ لپاره خپل ډله چمتو کړې ده. د څرګندونې داسې الکیږي چې د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې د اختلافات او موضوع تودا سوي ده. سلام محمد صالح راپور لري.
د جمهور ریاست لمړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د حکومت مذاکره کوونکي ډله هر شي به چمتو ده د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د ګډون لپاره قطر ته لړسي. خو امر الله صالح برای رابل السیو بحث وویل ستونزه د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې ده چې تر اوسه دغه مذاکرو ته چمتو سوي نه ده.
په عام اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی. هر وخت چې د طالبانو پلاوی قطر ته ورسیږي او د قطر حکومت ډاډ راکړي چې د طالبانو پلاوی خبرو ته لازم چمتووالی لري، زموږ پلاوی تک ته چمتو دی.
ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو په مذاکره کوونکي ډله کې وروستي بدلونونه د ځینو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت تر سفر وروسته اعلانیږي. طالبانو د شنبه په ورځ مولوي عبدالحکیم حقانی د خپلې مذاکره کوونکي ډلې نوی مشر عباس ستانکزی، د دې ډلې مرستیال او محمد نعیم وردک په خطر کې د سیاسي دفتر د نیوی ویان په توګه اعلان کړل. مخکې ویل کېدل چې عباس ستانکزی به د مذاکره کوونکي ډلې مشر وي. د سولې بین الافغاني خبرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله وځنډېدې. اوس چې د بندیانو تبادله بشپړه سوي، لا هم دقیقه معلومه نه ده چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې به کله پیلېږي او څومره وخت به دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نیوی ویان محمد نعیم وردک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی هم نه پوهېږي چې مذاکرې به مشخصا کله پیلېږي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وویل حکومت د سولې مذاکرې په اونیو یا میاشتو پورې نه منحصر کوي.
موږ مذاکرې په اونیو میاشتو او ورځو پورې نه مقیدوو. زموږ د عزت بحث دی. که مذاکرې د باعزت سولې سبب کیږي په یوه ورځ مخته ځو. که موده وغځېده موږ د چا مهالویش پر ځان نشو تپلی. موږ ته مهمه موضوع دا ده، دا بحث چې تاسو اوس دلته جوړ کړی تر سولې وروسته هم امکان لري.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته تللی دی.
دوستان و موردل چې په افغانستان کې د سول احتمالي سولې د راتلو په اړه بحثونه تاوده دي، خو هاخوا د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبانو پرې لارې بندې کړې دي، اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. د دې ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته صادق رښتینې کتنه کړې، دغه راپور چمتو کړی.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازه راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړې، پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بندې، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي، د خلکو رفت آمد د یو کلي څخه تر بل کلي پورې مشکل دی، کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځ کې، په کلینیک مریضان نشي ورتلای بیچارهګان. څه شاوخوا د ولسوالۍ محاصره ده، په دوه کیلومتره کې ولسوالۍ ټوله محاصره ده، هیڅوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
حاجي محمد داوود وایي د ارغستان او کندهار ښار ترمنځ د زابل ولایت په مربوطاتو کې یوازې یوه خامه فرعي لار پرانستې ده چې د اوږد واټن او خراب وضعیت له امله خلک ورباندې تګ راتګ ته زړه نه شکوي. د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نسي ټولولی.
ولس و دغه د امید و هیله چې اچولې ده، د اولاد یو ګله روړۍ چې پیدا کوي هغه هم دغه انارو په باغداري په دغه باندې پیدا کوي، هغه چې لارې بندې وي انار محالت په باغونو کې وراسته شي، څوک یې مارکیټ ته رسولی نشي، د هغوی بند څه ژوند وي، تاسو خپله مسؤلیت.
بلخوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکي خلکو دوه تر درې پورې د سړک غاړې ماین چاودنې سوي.
په لوی لارې کې د شخړسو ماینونو وضعیت دی چې حتی تر دې پورې چې د ولسوالۍ څخه بیا تر مرکز کندهار پورې یا خپل دم کلو څخه د ولسوالۍ تر مرکز پورې د خلکو راتګ یعنی ډېر ستونزمن دی. بغیر چې رسمي لارو کې ماینونه شکل شوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم ماینونه شکل شوي دي، تر دې پورې چې د وینې یوې ورځې کې څلور پنځه چاودنې هلته سوي دي، داسې ورځ راغلې ده. خو حتی موږ د تناسب په لحاظ باندې یعنی په افغانستان کې هر ورځ دوه درې چاودنې کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه باندې ډېر خواشیني څرګندې او اندېښمن دي چې ورځ تر بلې ملکي تلفات او ارقام په دې سیمه کې ډېریږي.
د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لار د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله تړل شوې ده. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دا دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستونز حل کړي.
په دې برخه کې ولایتي ادارې د خپل لومړیتوب ټاکلې دي. د ارغستان ولسوالۍ ولسونو ته هم د ولایتي ادارې ډاډ او اطمینان داري چې تاسو د فرعي لارو پر سر باندې چې کله رفت آمد کوي، دښمن اوس د یو نوي تاکتیک څخه استفاده کوي، د سړک غاړې ماینونه چې یوازې قربانیان هم ولسونه دي، تاسو د هغو سره لږ متوجه اوسئ، هغوی ته احتیاط کوئ. نور د دې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په هره برخه کې په هره سیمه کې د دې په چوپړ کې دي او ان شاء الله د خپل سر په قربانۍ باندې به د دې امنیت تضمین کړي.
د وروستیو راپورونو پر بنسټ په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله شاوخوا دي شملکي او نظامی کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. بلخوا وسوال طالبان هم مني چې د یو تکتیک لمخې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لارې تړلې. د دغه ډلې ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به تر نامعلوم وخت دوام وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو ته ماشم تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږ نوې او د افم پر سلا شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د سپتمبر 8 د پاکي هوا د ورځ په نامه نومول شوی ده. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي د چاپیریال د اصول د نه مراعاتولو لامل دغه هوا د لوی شهرونو هوا دومره ککړ شوی چې ډیری خلګي په بیلابیلو مرګونو ناروغیو اخته کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم د منی چې د چاپیریال ککړتیا په لوی شهرونو کې ډیر ستونزې راولاړې کړي. خدای اداره هم هڅه کوي چې زیانونه یې راکم کړي. تفصیل د خر محمد سین پر راپور کې.
افغانستان کې د سپتمبر 8 د پاک هوا په نامه نومول شوی ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې دغه هوا د لویو خارونو وسیدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي. متی ولا او عبدالبصیر آزادی راډیو ته وویل
نا وخت چې شي الودګي او ګرد غبار ډیر زیات په کابل کې موټر هم ډیر زیات شي بل د 100 طرف ته چې دا کمی بټیګان د دې الودګي ډیر زیات د کابل ماحول ډیر زیات خراب کړي
دوړې دی او دا خاور دی ک باران او شخه خټي او باران وڅي بس بیا نو دوړې دا اوس ګرستون هم ګډ ور دی کابل خار کې ګاډي چلو بد دوړې ډیر بازار دی
د چارو په هان وای د ونو زنګلونو او شنو ساحو لمنځتل د هوا د ککړتیا ستر لاملونه دي. میرویس خوګیانی آزادی راډیو ته وویل
زنګلونه په افغانستان کې یو طبیعي نعمت دی. کله چې دلته د انسان مداخله پکې رامنځته شي او هغه د ضرورت وړ ونی وي کاربن ډای اکساید نه تصفیه کیږي او اکسیجن آزاد هوا ته نه ځي چې هوا ککړیږي. دا ډیر زیات د اندېښنې وړ خبره ده او په خصوص په اورسپاتو هیوادونو کې لکه په افغانستان کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ککړه هوا د سرطان، نری رنځ، د زړه، د پوستکي او داسې نورو ناروغیو لامل کیږي. دغه وزارت د بیان مرستې نورالله ترکی آزادی راډیو ته وویل
حکومت خارونو کې چې هوا ککړه وي په موږ خارونو کې ناروغي زیاتې پیدا کیږي چې په دې اساس نړیوال روغتیا سازمان دا وښودل چې په هیواد کې ډیر سلنه دغه د پوستکي سرطان ناروغي پیدا کوي او درې څلوېښت سلنه نور ناروغي دغه ککړی आवाज ښه رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د افغانستان د خارونو د چاپیریال او پتیره د هوا ککړتیا په یوه ملي ستونزې اوختیا او دولت هڅې تیز کړي چې کمولو ته تخنیکی تدابیر پراخ کړي. دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤل محمد قاسم رحیمی آزادی راډیو ته وویل
مقررات پس از عمل های حقوقی و قانونی که در این زمینه وجود داشت
په دې برخه چکو مقرره او کړنلارې موجود وي د هغوی نیمګړتیا او پکتو تعدیل شوی سکل په ټولو لوړپوړو ودانې او تصدیو کې د هوا فلټر کوونکي وسایل به نصب شي. زموږ د ادارې په لټون کې به د خار په ټولو ساحو کې وساري او د شرکتونو ودانې مالکان مکلف دي چې مقرره عملی کړي.
اغلی رحیمی وویل د چاپیریال د تنظیمولو او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له سو وزارتونو جوړه یو صلاحیت لرونکې کمیټه په کار بوخته ده. د هوا د ککړتیا لاملونه جګړې، د نفوس زیاتوالی، مهاجرتونه، بیوزلی، پرته له پلانه د ودانیو پراختیا او داسې نور په ګوته کړل.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران د لپاره په نن نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وسم ورزو روزګان ولایت چې په مرکز ترینکوټ کې ډیری ماشومان د دې پرځای چې شونځوي ته ولاړسي ل خپل کورنۍ په پټه غیر اخلاقي فلمونه او یا هم جګړې سریالونه ګوري. ل ترینکوټ څخه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت هغه هنري چوک ته ورغلی چې ماشومان پکې دغه فلمونه ګوري. راپور به پکې راوړو.
دا کوم سینما او یا هم هوټل نه دی بلکې په ترینکوټ شار کې د هنر په نوم چوک دی چې په لیدو به مو یې سم دستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې او مرکز دریاد سي. خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل سر راځي او یو لوی سینما به دریاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکارا توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. دولس کلن میرزا محمد او څوارلس کلن شاولی د هغه ماشومانو له ډلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي، خو دلته فلمونه او سریالونو ته ناست دي. کوم سریال ګوري؟
سردار.
د سردار په سریال کې څه کیسې ته کیسې راته کولی شي؟
د جنګ کیسې کوي، د غلو کیسې.
دغه فلم او سیریال پلورونکي هم دا مني چې ډیر مشتریان یې ماشومان دي. د نونس کلن عبدالرشید چې د دوه متره په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سیریال پکښې کې لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سیریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سیریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړیز سیریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي؟ دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت سینایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې ډېرۍ لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړې دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړی دی. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسیستان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې مو ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربندو فلمونو مو ورته ویل دي که چیرې دا درسره پیدا شي هم داسې جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چیرې دا درسره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
زموږ خپل ازادي رادیو اوري او اوس به اجمل اندرتوي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
داسې وخت چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکچیانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پایل تر بل هر وخت رانږدې شوی، د نړۍ یو شمیر مشهور ورځپاڼو د هغه افغان ښځو پر اندېښنو لیکنې خبرې کړي چې په افغانستان کې په ډیر زیار ترلاسه کړو خپلو بریاوو ته لري. د نرواکۍ پر ضد مبارزه او له طالبانو بده ویره دا د نیویارک ټایمز مجلې د یوې تازه لیکنې سر لیک دی. د لیکنې لیکوال وایي د هغو افغان ښځو یو نوی نسل چې د کار کولو روحیې سره رالو شوی ویره لري چې که د خبرو پترس کې طالبان بیرته راستانه شي د دوی به ټول هغه څه له لاسه ووځي چې لپاره یې مبارزه کړي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د څلورو افغان ښځو د ژوند کیسې کړي چې د ټولنې په جلا جلا برخو کې فعال دي. په دې کې د یوې حکومتي چارواکي گیسو یاري، د یوې ممثلې حسیبه ابراهیمي، د یوې سیاستوالې ریحانه آزاد او یوې ژورنالیستې نرګس هورخش د تیرو څو کلونو هڅې او خواري یادې شوي چې په خپلو اړوند برخو کې کړي. د دې څلور وړو افغان میرمنو کیسې په دې راڅرخي چې د افغانستان په ټولنه کې د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره له څومره دودیزو او عنعنوي ستونزو او ننګونو تیر شوي. هیرالډ ورسپانې د دې ورسپانې د بهرنیو مسلو د ایډیټر ډیوډ پراټ یو لیکنه خبره کړې چې سر لیکې دی د پام وړ میرمنې چې له طالبانو سره خبرې کوي. لیکوال په دې لیکنه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو څو کلونو بریاوې یادې کړې او د بیلګې په توګه د افغانستان په تذکیرو کې د مور د نوم د لیکلو په اړه وروستۍ وړاندې شوې طرحې ته اشاره کړې چې اوس باید د دې هیواد د ملي شورا لخوا تصویب شي. لیکوال د خپل لیکنې په یو برخه کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت په یو بشکسیز مرکزي ټیم کې شامل 15 افغان میرمنې به چې کله قطر کې د طالبانو سره د خبرو میز تکینی له څه ننګونو سره مخ وي. لیکنه د مرکزي ټیم د وی غړي فوزیا کوفی لخلی وای طالبان باید پوه شي چې دوی له یو نوی افغانستان سره مخ دي چې دوی باید پکې شون کول زده کړي. لیکوال د افغان حکومت د مرکزی پلاوی د یوې بلې غړي فاطمه ګیلانی خبري را نقلوي چې وای په افغانستان کې هر خزه ویره لري. د میرمن ګیلانی په وینا کله هم چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی خزه دردولي. لیکوال همدارنګ په بین الافغاني خبرو کې د درې نورو خزینه مرکچیانو حبیبه سرابي، شهلا فرید او شریفه زرمتی یادونه کوي او د لیکنې په پای کې وای کڅ هم تر اوسه خبري نه دی پیل شوی خو کله هم پیل شي د دې پینزو خزو پر وګوب درون مسولیت باروي.
اوس مې ونړیواله موضوع په بیلاروس کې د مظاهرو پر مهال په لسګونو کسان نیول شوی دي. په دې هیواد کې پرون هم له واک څخه د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د لیرې کېدو لپاره په لسګونو زره کسان په مظاهرو راووتل. په پلازمینه منسک کې پرون امنیتي تدابیر ډیر جدي وو. سالی محمد سالی نور تفصیل راکوي.
د بیلاروس د پلازمینې منسک د پرونیو مظاهرو په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې د خلکو پراخې ډلې راوتلې. ژوندۍ د وی بیلاروس شرم دی وی شرم شعارونه ورکوي. دوی سره او سپین بیرغونه او بنرونه چې د اپوزیسیون په سیمبول بدل شوي او چارواکو بندیز ور باندې لګولی له ځانونو سره لیږدول. یوه ډله مظاهره چانو د جمهوري ریاست مخې ته لاریون وکړ. شاوخوا یې امنیتي ځواکونه له اوبو شیندونکو ټانکونو سره ولاړ وو. په منسک کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې په دغه ښار کې پلسګونو مظاهره چان نیول شوي او په لویدیز ښار هرودنا او ختیز ښار ماهیلیو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخو ډب سوی دی. په جنوبي ښار هومیل کې هم مظاهرې وې. پروند مظاهرو پر 9 ورځ پولیسو د منسک د ځینو حکومتي او تاریخي ودانیو شاوخوا اغزن سیم او موانع درولې وو. د ښار په څو برخو کې زغروال وسایط هم تر سترګو کېدل. تر مظاهرو مخکې امنیتي ځواکونو په غیر مجاز مظاهرو کې د ګډون په صورت کې د مظاهره چانو د ځپلو خبرداري ورکړې وو. د بیلاروس د اپوزیسون عمده مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا پرون له لیتوانیا په یو ویډیوي پیغام کې وویل هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې کښېوتلی دی.
ډېره هیله من یم چې ژر بیلاروس ته د ستنېدو فرصت ولرو. زړه مې ډېر غواړي. غواړو یو موټی یو.
میرمن تسیخانوفسکایا زیاته کړه د بیلاروس وګړي نور پر اوسنی حکومت باور نه کوي. الکساندر لوکاشینکو چې له شپږوشتو کلونو راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی د اپوزیسیون له مشرانو سره له خبرو ډډه کړې او له سره د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کېدو مخالفت یې هم کړی دی. د ادعا لري چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د 80% رایو په خپلولو سره بریالی شوی خو د هغه مخالفان او څارونکي وایي په دغو ټاکنو کې درغلي شوی ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو ته ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدین د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د مایدینو په حق له هیڅ کوم پیشنهاد مونه دي کړی. دا 2 کاله او 3 کاله کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وایي نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو اني حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاړ شو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله او ارزو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر ستړي خلک یو. مایبین وروره د جنګ مایبین یو د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو. افغانستان کې مو خدمت کړی دي. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له.
خبر
میرویس اخلاقی د هلمند سره دا پیغام شریکوم په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده ثبت پیښه ده نو دا په هلمند کې دوه د سپیش سبسوي دي په دا نږدې وخت کې نو هلمند هم د واکسین د ټیمونه سره موږ دا یو غوښتنه ده چې باید موږ اما په هوایي اول پیل کو او په دې راه ده په دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي نو دا د دې لپاره ښه نه ده باچې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باچې هغه کور په کور وګرځي نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره حده پورې طالبان پرېږدي نو هیله مننه د دې هم غوښتنه ده چې باچې د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم د هر ځای استعمال کړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په کابل